سری مشاهدا مشال ریډیو ده د پینزو بجو په دې خبري غړای کې زمام مجید بابر د پامیر ساحل او تکنیکی همکار جانتن رامری سلامونه ونه کې هلي و منئ. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سرګندونی او د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت د دې روانې غړای د سر موضوعات دي. یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال راپورونه هم د لمونږ راوړي دي، خو له هر څه مخکې د خبرونو تفصیل د پامیر ساحل.
پاکستان د اټومي انرژي جوړولو په برخه کې د امریکا په ګډون له نړیوالې ټولنې د همکارۍ غوښتنه کړې. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد په نوم ټولنې د قبایلو راتلونکي حیثیت په اړه د ټولګوندیزې غونډې جوړولو اعلان کړی دی او یوې ناحکومتي ادارې ادعا کړې چې تیر کال په اوکراین کې پرېوتې ملایشیایي الوتکه د روسیې بوک توغندي ویشتلې وه. بشپړ خبرونه. پاکستان وایي د اټومي انرژي جوړولو په برخه کې د امریکا په ګډون له نړیوالې ټولنې د همکارۍ غوښتنه کوي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله نن په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر مهال د امریکایي خبریال ډیوډ اګنیشیس د تازه رپورت په ځواب کې وکړه. دوی مختل ویلی چې د اټومي انرژي د سولیز استعمال په ګډون باید پر هرې اټومي موضوع له هیوادونو سره بې له تفریقه او توپیره چلند وشي. موږ په خپل هم ملکی اټومي انرژي جوړو او د امریکا په ګډون له نړیوالې ټولنې په دې برخه کې د مرستو غوښتنه کوو. د اکتوبر پر شپږمه په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د ډیوډ اګنیشیس په رپورټ کې راغلي ځنې امریکایي چارواکي د نوم نه خودو په شرط وایي واشنگتن له اسلام آباد غوښتنه کړې چې د خپل اټومي پروګرام او د وسلو نظام تر هغه حده پر محدودولو د غور وکړي چې یوازې له هند د ګواښ په صورت کې خپل دفاع وکړي شي. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد په نوم یو سازمان د قبایلو د آئینی او قانوني حیثیت په اړه د ټولګوندیزې غونډې جوړولو اعلان کړی دی. د دې سازمان سیکرټر نثار مومند نن مشال راډیو ته ویل پر دې موضوع دوی تیر مازیګر په پېښور کې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق په مشرۍ غونډه وکړه. مومند ویل په اسلام آباد کې د کېدونکو ټولګوندیزې غونډې نیټه به ژر اعلان کړي. د زیاته کړه چې ټول سیاسي ګوندونه غواړي چې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا برخه شي.
د سیاسي ګوندونو موقف واضح شوی دی او هغه دا دی چې مونږ د پښتونخوا عیسائی وو مونږ هم پاکستان کېدل غواړو. نه د بلې صوبې خبره شته، نه د ټاټا کونسل خبره شته. د بعضې یو نیم جماعت تحفظات شته، مونږ د هغې دپاره جرګه ځو، هغوی مطمئن کوو.
د قبایلي سیمو د اتحادی د سیاسي اتحاد د وینا برعکس څو ورځې مخکې په ډیر اسماعیل خان کې د ټولو قبایلي او نیمه قبایلي سیمو مشرانو په جرګه کې پریکړه وکړه چې د قبایلي سیمو د راتلونکي حیثیت په اړه د لولسه رائے واخیستل شي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. امریکایي ولسمشر باراک اوباما له خپل افغان سیال او د بی پولي ډاکترانو له سازمانه په کندوز کې پر روغتون د برید لپاره بخښنه غوښتې ده. د اکتوبر پر درېمه نیټه په کندوز کې د بی سرحد ډاکترانو سازمان پر روغتون د امریکایي الوتکو په بمبارۍ کې لږ تر لږه 22 کسان ووژل شول چې پکې روغتیايي کارکوونکي هم شامل ول. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست تیر ماښام ویل ولسمشر اوباما له افغان ولسمشر اشرف غني او د بی پولي ډاکترانو سازمان له مشر جواین لیون سره په ټلیفوني خبرو کې بخښنه وغوښته. هلته یاد سازمان ویلي د اوباما پر بخښنې سربیره د یوه نړیوال پلټنیز کمیسیون جوړولو غوښتنه کوي چې پر روغتون د بمبارۍ پلټنې وکړي. د دې سازمان اجرایی یا انتظامی مشر جیسن خان بیګا په نیویارک کې خبریالانو ته ویل دوی د افغان ځواکونو، ناټو یا امریکا پر تحقیقاتو باور نشي کولای. یوې برطانوي ناحکومتي ادارې په خپل لنډ رپورټ کې دعوه کړې چې تیر کال په اوکراین کې پرېوتې ملایشیایي مسافر وړونکې الوتکه د روسیې بوک توغندي ویشتلې وه. د تیر کال د جولای پر 18مه په دې پیښه کې په الوتکه کې سپاره ټول 298 کسان وژل شوي ول. د بیلینګ کیټ په نوم دې ناحکومتي ادارې نویل د الوتکې ویشتونکي توغندي بوک نظام د تیر کال په جون کې د اوکراین له شرقي سیمې د نیتسک سره په پوله د روسیې پر کرکس ښار کې موجود وو. رپورټ وایي د الوتکې تر لوېدو یوه ورځ وروسته په دې نظام کې د څلورو پر ځای یوازې درې توغندي ریکارډ کړل شوي ول او دا نظام له بلې اوکراینۍ سیمې لوګانسک سره د روسیې پر پوله لیدل شوی وو. د بیلینګ کیټ دا دعوې د روسیې دفاع وزارت له هغه خبري غونډې سره په ټکر کې دي چې پکې روسیو چارواکو ادعا کړې وه چې ښایي ملایشیایي الوتکه اوکراینۍ پوځي جیټ الوتکې یا اوکراینی پوځ تر واک لاندې له سیمې په بوک توغندي ویشتل شوي وي. د هغې الوتکې پرېوتو پیښې نړیواله پلټونکې ډله به د روانې میاشتې پر 14مه خپل پوره رپورټ خپروي. له دې ډلې سره بیلینګ کیټ همکاري کوي. د ناټو مشر یانس ستولتنبرګ ویلي په شام کې د روسیې په پوځي فعالیت کې اندېښمنونکی زیاتوالی راغلی دی. نوموړي دا خبره نن تر هغې یوه ورځ وروسته وکړه چې روسیې په شام کې خپل هوایي کمپین په ډراماټیک ډول پراخه کړ. په برسلس کې د ناټو دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې ستولتنبرګ وویل اتحاد تیار دی چې د اړتیا په صورت کې په ترکیه کې د غړو هیوادونو سرتیري ځای پر ځای کړي. څو ورځې مخکې ترکیې ویلي ول چې روسیې او جنګي الوتکو یې د فضايي حدودو سرغړونه کړې ده. ستولتنبرګ وویل ناټو به د وروستیو پرمختګونو او د غړو هیوادونو لپاره د دې امنیتي اثراتو ارزونه وکړي. روسیې د سپتمبر پر 13 په شام کې د یاغیانو پر سنگرونو هوایي حمله پیل کړې چې ورباندې ترکیه او هغو نورو غربي هیوادونو انتقاد وکړ چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ په بریدونو کې برخه اخلي. د نوبل کمیټې نن بیلاروسۍ خبریالي او لیکوالې سویتلانا الکسیویچ ته د روان کال ادبیاتو نوبل انعام ورکولو اعلان وکړ. نوموړې په 1948 زیږیز کال کې د اوکراین په یوه وړوکي ښار کې زیږېدلې وه. د سویتلانا الکسیویچ پلار بیلاروس سایه عمر یو اوکراینی وه او دا په بیلاروس کې لویه شوې وه. همالته یې ژورنالیزم ولوست، په یوې ورځپاڼې کې یې کار وکړ او بیا د نیمان په نوم یوې ادبي مجلې کارکوونکی شوه. نوموړی په 1983 زیږیز کال کې د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو ښځینه سرتیرو حال په اړه کتاب لیکلی و. سویتلانا الکسیویچ د پخواني شوروي اتحاد پوځ له سلګونو سرتیرو سره د مرکو پر اساس د افغانستان جګړې په اړه هم یو کتاب لیکلی و. او ایران وایي راتلونکې اونۍ د فرانکفورت له کتابي میلې پریکون یا بایکاټ کوي، ځکه چې منتظمینو لیکوال سلمان رشدي د میلمه ویناوال په توګه وربللی دی. د ایران فرهنګ یا کلچر وزارت نن پر خپل وبپاڼه وویل په اسلامي نړۍ کې له رشدي کرکه کیږي، ځکه چې د اسلام د سپکاوي کتابونه یې لیکلي دي. له دې سره د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل. ریاض مساخیل د کرنسیو یا د اسعارو له بیو او د موسم له حال سره.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د زیارت پورز د پاکستانی روپیه مقابله کې د ځینې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.40 روپیه 60 پیسې غستی کیږي او په 1.40 روپیه 15 شپېته پیسې خرڅیږي. یو پوند په 1.85 روپیه 60 پیسې او 1.70 روپیه 60 پیسې. یو یورو په 1.10 روپیه او 1.10 روپیه 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپیه 60 پیسې او په 20 روپیه 50 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپیه 10 پیسې او په 30 روپیه 15 پیسې. یو افغانۍ په یو روپیه 60 پیسې او یو روپیه 30 پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه 206 غستی کیږي او 204 خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د جمعې په ورځ به بنو پیښور او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه یو کم 1.5 او کم 10 درجې، پیښور او بنو کې د 15 او 40 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
پردن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږه همکار پامیر ساحل او د موسم حال او د کرنسو باندې درته زمونږه همکار ریاض مساخیل وړاندې کولې. د مشال ریډیو د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دوی ایټمی پروګرام فورم نه دی. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد وایي د قبایلي سیمو د حیثیت په اړه به ټول ګوندیز سیاسي غونډه راغواړي.
پاتو مشران چې کوم دي هغه پکې خامخا شامل شي، نو په دې به مونږ ان شاء الله ډېر زر د اسلام آباد کې مونږ په دې باندې پیښې راوغواړو.
په بنو کې پولیس عیسوي اقلیتونو ته ویلي دي ستاسو د عبادت خانې حفاظت نشو کولای.
چې د سکورټي مشته نشي روکوای داس په چارواکو خدا خبر ده نه کوچ میز دینا چرچ بندای.
د بلوچستان په اسمبلی کې د یوې تحریک التواء لارې غوښتنه شوې ده چې پښتانه د ملک نورو برخو نه بې دخله کول بند کړل شي.
څو ماده د انساني حقوق د پاکستان د عین ماده ما ته اجازه ترکې چې هر پښتون په لاهور کې په کراچي کې په آزاد کشمیر کې موږ د کاروبار د ژوند د شاري حقوقو مکمل حق لرو.
قبایلی سیمه افغانستان او نړی مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسی پرېږدم تاسو مشال لريو ته وګورئ. د مشال لريو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې نه خپنی غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو د موږ په پاڼه مشال لريو ډاټ کام باندې هم لوستل او هم اوریدلی شئ. ورته د خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورځو. پاکستان وایي موږ د امریکا په ګډون هغو ټولو هیوادونو سره د پرم نه مقصدونو لپاره د جوهري توانایي د مرستو لفظنامه غواړو چې دغه صلاحیت لري. دا خبره د پاکستان د خارجه دفتر ویان د زیارت پورر د معمول غونډې ته د خطاب دوران وکړه. په دغه اړه نور تفصیل د اسلام آباد ریاض مسخیل راکړي.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د معمول خبری غونډې ته د خطاب په وخت د خارجه دفتر ویان قاضی خلیل الله د یو تپوس په جواب کې وویل چې پاکستان د پرمن مقصدونو لپاره د جوهري توانایي د استعمال په حق کې دی او غواړي چې ورسره دغه لړکې مرستې وشي.
تر څو چې د سیول نیوکلیر معاهده خبره ده، نو موږ تل دا ویلي دي چې د امنیتي مقصدونو لپاره د جوهري توانایي په ګډون دی دغه لړکې د هیڅ چا سره امتیازي سلوک ونه شي. پاکستان د توانایي د کمی سره مخ دی او دې کمی پوره کولو لپاره پخپل هم د جوهري توانایي استعمال کوي او دې لړکی د نړیوالې رورولۍ نه هم مرستې غواړي. د امریکا په ګډون هغه ټول ملکونو نه چې دا ټیکنالوژي لري.
د زیاته کړه چې دې لړکی د امریکا سره د ستراتیژیکي مذاکراتو تر لاندې خبرې روانې دي او دغه سلسله کې روان کال جون میاشت کې واشنگټن کې د دواړو ملکونو غونډه هم شوې وه چې پکې د پاکستاني پلاوي مشري خارجه سکتر کوله. د افغانستان په هکله د یو تپوس په جواب کې قاضی خلیل الله وی پاکستان افغانستان دورونه ملکونه دي او پاکستان به د افغانستان امن او کلاری کې مثبت کردار جاری ساتي.
مونږ افغانستان ته ژمن یو. زمونږ افغانستان سره دا لوز دی چې په هر څنګه کې به د هغوی پوره پوره مرسته کوو او مخکې مو هم مرسته کړې ده. تاسو ته پته ده چې د تیرو دیرشو کالو راهیسې د دیرش لکونه زیات افغانان پاکستان کې میشت دي او دا د پاکستان لخوا د رورولۍ یو پیغام دی. وزیر اعظم د کابل د دورې پر مهال دا ژمنه کړې ده چې د پاکستان خاوره به د افغانستان په ضد نه استعمالیږي او موږ په هغې ولاړ یو. د افغانستان امن دپاره پاکستان د افغان طالبانو او حکومت ترمنځ مذاکراتي عمل کې مرسته کړې ده او که راتلونکي کې هم دواړه غاړې مذاکراتو ته تیارېږي نو موږ یې هم مرسته کولو ته تیار یو.
قاضی خلیل الله زیاته کړه چې پاکستان د دواړو ملکونو ترمنځ د اعتماد بحالې کوشش کوي. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال ریڈیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
او دغه ټولې خبرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. او که تاسو غواړئ چې د سیمې نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه ګړی په ګړی خبر شئ نو موږ سره د ټویټر او فیسبوک د لارې ملګري شئ. تاسو ته څنګه معلومه ده، د قبایلي سیمو پارلماني غړو په قومي اسمبلۍ کې د آئینی بدلون لپاره یو بل وړاندې کړی دی. په دې باندې به لا پتن لګي چې کله به په دې بحث کېږي، خو د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد په د قبایلي سیمو د ستونزو په اړه او د حیثیت په اړه یوه ټولګندیزه غونډه راغواړي. په دې اړه باندې نور تفصیل سراج زهیر نه اورو.
لمشال ریډیو سره خبرو کې د الفاټ سیاسي اتحاد سکتر نثار مومند وی چې د لړکی د جماعت اسلامي د امیر سراج الحق په مشرۍ کې په پیښور کې د شورو په مازیګر یو غونډه وشوه چې پکې د ټول ګوندي سي غونډې رابللو فیصله وکړې شوه. د کومې نیټه چې به یو څو ورځې کې اعلان کړی شي. نوموړي په دې اړه وی
زمونږ ټینګونه په دې سلسله باندې روان دي او په دې زمونږ غور هم روان دی. انشاءالله موږ ډېر ژر په دې سلسله باندې د ټولو پاټو اتشي راغواړو او دا مون فیصله هم کړی دا ډېر زر چې پاغې کې بعد د ټولو پاټو مشران شرکت دغه ټول مشران دې پکې شامل شي. د پاټو مشران چې کوم دي هغه پکې خامخا شامل شي. نو په دې به مونږ ان شاء الله ډېر زر د اسلام آباد کې مونږ په دې باندې پیښی راوغواړو. په دې چې زمونږ موقف د سیاسي ګوندونو موقف واضح شوی دی او هغه دا دی زمونږ چې مونږ د پښتونخوا عیسایي وو مونږ پښتونخوا کې زم کېدل غواړو. نه د بلې صوبې خبره شته، نه د ټاټا کونسل خبره شته. نیخ په نیغه سیاسي ګوندونه دې باندې رسېدلي دي. هغه د بعضې یو سیاسي نیم جماعت تحفظات شته. مونږ د هغې دپاره چې دی نو جرګه ځو، هغوی مطمئن کوو او په دې خبره باندې به هغوی ځان سره راضي کوو.
د پاکستان تجزیه کاران د دې غونډو په اړه څه وایي؟ کله چې مشال ریډیو د سیمه ایزو او سیاسي چارو تجزیه کار ډاکټر خادم حسین نو پوښتل نو هغه وی
زما خیال دی چې د غونډو په حواله خو یو خبره دا ده چې د ریاست یا د ریاستي اسټبلشمنټ باندې د فشار راوړلو دپاره خو یو خبره کېدی شي، د غونډو په شکل کې کېدی شي، د سیول سماج تنظیمونو په شکل کې کېدی شي، د میډیا په ذریعہ کې دی شي او په مختلف شکلونو کې دا روانوم دي کو دې لپاره چې کومه مهمه خبر ده چې د پاکستان اسټابلیشمنت د فاټا په حوالہ د انتظامی پیوستون د سیاسي پیوستون کوم انتظام دی اغل کا مروج کول دا دومره مهمه خبرې دي چې به سره چونکی خارجه پالیسی هم په یو شکل کې تړلې ده او خارجه پالیسی پاکستان کې څو جوړي غو معلوم خلک دي معلوم اداره ده او فیصله بهرحال چې چا پلاس کړي ده نو پکار ده چې ازي فیصله وکړي
یو بل ته قبایلی چارو ته ځیکار ډاکټر اشرف علي مشال ریډیو ته وی چې د فټا د مسلو د حل لپاره دا قسمه غونډې ډېری ګټورې ثابتېږي
پکار خو ډېر څه دي چې حکومت کې او وخت راغلی دی چې یو سل پنځلس کاله وشو هغه قانون چې د هغې پیغام کې تور قانون وي د هغې د لاندې چې دی د فټا خلک ژوند کوي نو د جمهوریت په دې دور کې د هغې تور دور خاتمه پکار ده د اف ټی سی آر د ختمېدو لپاره یقینا چې کوټلي ګامونه اخیستل پکار دي کوم چې د حکومت کار دی خو فرض کا هغې نه کوي نو د هغې لپاره دا قسمه حلې ځلې چې دي نو زما په خیال باندې دا یو پازیټیو ګام دی یو مثبت ګام دی په دغه اړه باندې تاسو ګورئ اوس د جمهوریت دور دی د یویشتمې صدۍ خبره مونږ کوو او هلته کې اوسه پورې چې کوم دی نو د اف سی آر خبرې دا یقینا چې یو داسې خبره ده چې سړی چېرته په انټرنیشنل فورم باندې ډیپینډ کولی نه شي
د ذکر ده له دې وړاندې جمعیت العلماء اسلام فی پاکستان پیپلز پارٹی او عوامی نیشنل ګوند هم د قبایلی سیمو په مسلو باندې ټول ګوندیزی غونډې رابللې دي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
اوریدونکو هم د قبایلی سیمو په دې موضوع کې پاتې کیږو د خیبر پختونخوا په ډیره اسماعیل خان کې د فاټا یو شمیر اوسیدونکو د یوې غونډې پر مهال د هغه بل ملاتړ کړی چې د فاټا د پارلماني استازو لخوا د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې جمع شوی دی دغو قبایلیانو غوښتنه کوله چې فاټا دې د خیبر پختونخوا صوبې برخه وګرځول شي نور تفصیل سلام محسود ده
د سلورم په ورځ د ډیر اسماعیل خان په مطبوعاتي کوټه کښې د سویلي پښتونخوا سره لګېدلو سیمو قبایلیانو مطبوعاتي غونډه کښې پریکړه وکړه چې په قومي اسمبلۍ کښې قبایلي نمایندګانو د قبایلي سیمې د پښتونخوا صوبې سره د شاملولو کوم عیني بیل داخل کړی دی دوی ټول د دغې بیل د حمایت اعلان کوي په مطبوعاتي غونډه کښې شامل ځنې قبایلیون په دغه موقع مشال ریڈیو تا پدا رنگ وجا غدل
ایمنم امیر محمد ہے مسیدیا میجا ڈیمانڈ دادا ہے چکیم پ قومی اسمبلی شے دے میجا پارلیمنٹیرین چکیم بل پیش کڑائی دے میجا دیکھ پ حق شے چے میجا قبائلی علاقے چکیم میجا بے قانونا بے عین وقت رو ود اگنا روزی دے خیبر پختونخوا ہے سات میجا فاٹا جڑا کو
لگ زدا بیٹھنا ہے زڑ مودا غواڑی چدا کالا قانون چکم دا دا مڑنا ہٹاو کی ہمڑا دا فاٹا سیم چکم دا دا خیبر پختونخوا دا
ایمانم عبداللہ ننگیال بیٹن ہے دا مجا ټول ولس واړو چې مرد په پښتون خواش زمسو او مجا اف سی آر یو تور قانون غنو دا غیر انسانی غیر اسلامی او غیر اخلاقی قانون غنو
خواز وزیر جنوبی وزیرستان میں تعلق دای
میز غون قبیل دا غوڑی چې میز دا دے کے پی کے سرا زمشی
ز محمد نور وزیر ایڈوکیٹ خبر کوم میز دے پښتانه دے وحدت خبر کی چې پښتون یوشی د میز پسینه کې چې کیم خانزار شختای د دغه استل غوڑی بیا کاغام وی بشاری کا وته روی کا خوشی وی بو خوشاری کا وته روی
منوم خان والد سابقا ایڈیشن ایڈوکیٹ جرنل دنن چتورا کا سارو غلی وی دا قبائلی عوام مشیرون سٹوڈنٹون جرنلسٹ مختلف پیشے ملگری مزدا دا گاڑی نو کا دا ملگری غون پ دا متفق تھی دا غوڑی چ قبائلی علاقہ دا پختون خواش زم
منوم سردار جمال الدین دنن چ کیم پریس کانفرنس وس پدا ش د شمالی او د جنوبی د رازیندا لکی مروت جنڈولا دا ټول ایف آر دا ټول سره پر شامل وی اور ډیر کامیاب بورډر مواسر ډیر مزدور پریس کانفرنس وو دغه غټه مطالبه دا و چې پټه دا په کې پکې شه زمشي
د مطبوعاتي غونډې نه د ورسته قبایلیانو لاند شنتل یاریون وک او غشتنه ای وکړه چې هغه قوتونه او کسون د نور قرار کښېني چې څوک د دغې بیل مخالفت کوي او قبایلیون یو ځل بیا د یوویشتمې پیړۍ نه د اولسمې پیړۍ د کاڼي دور ته ورتمبوي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیر اسماعیل خان
د خبرونه په دې برخه کې ورزو مومند او قبایلی سیمې ته د مومندو د انبار تحصیل اوسیدونکو او پولیټیکل انتظامیې ترمنځ د دغه سیمې د تعلیم صحت او نورو ستونزو د هوارۍ لپاره یوه جرګه وشوه پر دې مهال د سیمې ولس پر حکومت غږ وکړ چې په یاده سیمه کې په سکولونو کې استادان او په روغتونونو کې ډاکټران خپله دنده نه ترسره کوي په دې اړه نور حال د خبریال شهر واسترکسینه
د محمد جنسی امبار تحصیل چې ولسی د تعلیمي ادارو او د صحت مرکزونو د نشوالي له وجې ګیلې کوي او وایي چې په تېرو خرابو حالاتو کې د دغه سیمې ولس د ترهګرې مقابله په قامي توګه کړې وه او د حکومتي اپریشن نه وړاندې سیمه له ورانکارو پاکه کړې وه، خو حکومت ورسره هیڅ یو رقم مرستې نه دي کړې.
سرور ملک تحصیل امبار نه کلمې کوتا اطراف نوم دی. موږ په تحصیل امبار کې څلور هسپتالونه دي. په یو هسپتال باندې څلور کروڑ روپۍ خرچه راغلې ده او په هغې کې اوس ډاکټران نشته. د حکومت خرچه موږ په موږ ته هېڅ پیدا نشته.
او په تېرو وختونو کې هم د دې سیمو اوسېدونکي یو ځوان حافظ رشید احمد د پارلمان سینیټر پاتې شوی او د هغه پلار مولانا غلام صادق د قامي اسمبلی غړی پاتې شوی. حافظ رشید احمد وایي چې هغه په خپل وخت کې څو منصوبې شروع کړې وې چې وروسته بیا حکومتي غړي سرته ونه رسولې.
د موسا کاله های سکول دی، زما د سینیټری دوران دغه وخت کې هغه منظور کړو. زموږ په موجودګۍ کې بلډینګ تیار شوی دی، د بده مرغه استادان ورله نه راځي. دغه رنګې د حد کور سکول چې هغه مډل شو هغه هم دغه رنګې لا فعال نه دی. کومه حواله باندې د دهشتګردۍ خبره ده، د دهشتګردۍ دلته راغلې وه دې کې هېڅ شک نشته دی. خو زموږ ملکانانو او زموږ نوجوانانو زموږ ظلمو د انبار په کال کې دننه دننه یا یو نیم کال کې دننه دننه هغه ډېر زر هغه ستونزې ختم شولې.
د انبار د سیمو اوسېدونکي نه یوازې تعلیم، صحت، اوبو او دا شان نور مشکلات لري، بلکې له ټولو لوی ستونزې د سړکونو د نشوالي هم ده.
ملک محمد صادق نوم مې دی او د انبار د بټمینی اوسېدونکي یم. چې سړک موږ ته ضرورت دی، د اسکول موږ ته ضرورت دی، د هسپتال موږ ته ضرورت دی. تیز موږ علاقه غربت سره شامل ده. خواست د خپل مشرانو افسران ته کوو چې موږ ته دا ضرورتونه پوره کړي او د کونډې او د رنډې حق موږ ته خپل وطن کې په خپله خاوره کې میلاو شي.
د لوور سب ډیویژن اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ نوید اکبر نه مې وپوښتل چې که موجوده سکولونو کې استادان او په روغتونونو کې ډاکټران ډیوټي نه کوي، نو په ضد حکومتي چارواکي کوم رقم عملیات ولې نه کوي؟
کم سټاف چې دی یا کم استادان چې دی هغه هم د دې خورې خلک دي، باید چې دی هم په هغې کې خپل کردار ادا کړي او د دې خلکو نه دا غوښتنه وکړي چې تاسو ولې زموږ د خورې د بچو ته یا زموږ د خلکو د ستونزو ته نه ګورئ او خپل ډیوټي خپل فرایض نه سرته رسوئ. دې باندې به بالکل اکشن اخیستلی کیږي. کم خلک چې دا هغې یو عادت جوړ کړی دی چې په کله به راځي او کله به نه راځي دا به بالکل نه.
ولس وایي چې ډېره موده وړاندې به حکومت دغه خلکو ته ویل چې هغوی دې حکومتي ریټ تسلیم کړي، ولې چې کله هغوی حکومتي عملداري ومنله نو اوس ورسره مرستې نه کوي چې له وجې ماشومان بې تعلیمه، مریضان بې علاجه او سیمه پسمانده پاتې شوې. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوه بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم څلور بجو اورېدای شي.
د جمهوریت خبرونه راونه تاسو د پاره زموږ همکار پامیر ساحل برابرۍ. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د خیبر پښتونخوا په بنو کې میشت عیسائی مذهب پیروکاران وای چې د پولیسو یو مشر افسر ورته ویلي چې د عبادت پر وخت دې خپل ساتنه په خپله وکړي او که داسې نشي کولی نو کلیسا یا عبادت ځای به یې ور وتړي. د عیسائی مذهب دغه پیروکاران وایي چې د دوی ساتنه د حکومت ذمهواري ده او هر څوک چې مذهبي انتشار ته لمن وهي حکومت باید د هغوی پر ضد ګامونه پورته کړي. نور تفصیل د عمر درازنا.
زلا بنو کې میشته عیسائی اقلیت وایي د بنو پولیسو حکم ورکړی چې د خپلې عبادت خانې چرچ کې د عبادت پر مهال سیکیورټي یا تحفظ ځان لا په خپله بندوبست وکړی کنی ورنه به چرچ سیل کړي. د عیسائی ټولنې یو غړی نعیم مشال ریډیو ته وویل
قاضي صاحب ورته ویل چې موږ تاسو سپورټ سره بندوبست وکړي کنه ډي اس پی ته وایي چې تاسو خپل کسانو درایې کیمرې دی څو چې چار کیمرې ولګایې مس چار بجای آٹھ کیمرے اتنا لگا وہ لی اخل بارہ تیرہ کسم مس درے سیکورٹی دے پر درائی ایک نباد مس تاب دگا وے چے تاس ول چرچ میں مس سیل کائی.
ظفر اقبال وائی ہر چاہتا دخپل مذہب پورا آزادی حاصل ادا او که تحفظ نشی ورکولی نو د چرچ سیل کولو یا بندولو دی ورتا نه وای
چې دای سپورټی مشته نشی روکوای داس په چارو کو
خدا خبر ہے دانا کوچ میز دینا چرچ بندا گی چرچ بندا والا ہر سڑیتا دیکھپل مذہب آزادی اشتادا
وسیم آیاز چڈائسیز آف پشاور چرچ آف پاکستان لاڑخا بنو چرچ کے دا یو نیم کال نا پادری خدمات تر سر کوی وای دا چرچ بندولو خبر مذهبی انتشار خوروی او دولت دا یاد ڈی ایس پی پر خلاف گام واخلی
دا خبر مکو چی سب چرچ سی زپی ہڑ کی گم دے پاس دا ماسل پتنی سو پرماتی دا آخر دیزن لارش
پا دی آڈامو چکلا دا بنو پولیس و مشر دفتر پا نمبر تماس ونی و نو دا نو موڑی سرا پا خبرو کولو که بریالی نشو بنو که موجود ایسایی طولنوائی دوی با پا هر صورت تحفظ غواری عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
دا مشال ریڈیو پرونی پر منزنی او سکو شپک سویویش پلنڈو سپو دو لزرا یو سل دیش پنزل لزرا دری سوش پیتا پنزل لزرا او سوش پیتا او دا انٹرنیٹ للاری پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندی صفا اوری دلیشا
تاسو مشال ریڈیو ته وګی په بلوچستان اسمبلی کې د نه پورر د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اسمبلی غړي نصر الله زیری د ملګرو غړو په ملاتړ تحریکی التوا وړاندې کړ چې پکې یې د آزاد کشمیر حکومت د هغې پرېکړې په سختو ټکو کې غندنه وکړه چې د دوی په خبره هلته د شاوخوا شپږ سوه پښتنو کاروبارونه تړل شوي د نصر الله زیری سره زموږ همکار خدای نور ناصر هم په دغه موضوع خبرې کړي نو نوموړی وایي
نن دا زمور دا دی صوبے دا پشتون بلو دا دی آئلتی اسمبلی پا اجلاس کی دا پشتونخوا ملی عوامی پارٹی ممبرانو دا غا پا نمائندگی ما یو تحریک التوا پیش کئے چپاغی کی مر دا وفاقی حکومت سر غشتن کرے دا چی آغا کشمیر کی چکم پشتانا آباد دی لطیرو آویا کالو رائی سی آتیا کالو رائی سی چی نن دا کشمیر آزاد دی چی دوی آزاد کشمیر ورتوائی پا اصل کی دا آزاد کشمیر پشتنو آزاد کرے دی نن پرون چې د کشمیر آزادوي د مجاهد وو نن د کشمیر شاه د میرپور سره باسي ډوډیال سره پښتانه باسي شپږ سوه دوکانونه یې سیل کړي دي
ستاسو د معلوماتو مطابق ولې یې سیل کړي دي ولې یې باسي
وره خبره دا ده چې دوی وایي پښتون دهشتګر دی نه غلطه خبره ده پښتون د دې ملک شاری دی د پښتنو په دې پاکستان کې یو لک پنځه پنځوس زره مربع کیلومتر مځکه ده لہذا زه د پاکستان د یو شهري په حیثیت پاکستان آئین داغه څو ماده د انساني حقوق کې د پاکستان د آئین ماده ما ته اجازه تر کوي چې هر پښتون په لاهور کې په کراچي کې په آزاد کشمیر کې موږ د کاروبار د ژوند د شاري حقوقو مکمل حق لرو
په پنجاب کې او سند کې په کراچي کې الته هم پښتانه د نېشنل اکشن پلان تر راتګ وروسته ځو نیول کیږي د پولیسو لخوا په هغه باندې به تاسو سوای
ګور بار بار زموږ د ګوند مشرانو مطالبه کړې ده چې ما در ټول چې زده دي ملک باشنده یم تر وخت پوری دا ملک ستا پښتون په دې ملک په هر شهر کې د کاروبار د ژوند د شاري ژوند تیرولو حق لري لکه څنګه چې په کوټه شهر کې هر انسان حق لري دلته پنجابۍ موسی هندستاني مهاجر موسی کشمیریان موسی زم دا حق لرم چې په پنجاب کې په لاهور کې په کراچي کې په فیصل آباد کې په کشمیر کې کاروبار وکم دا د پاکستان د آئین خلاف ورزي ده چې پښتانه دوی زوکلوي جیلو ته اچي او تنګي د شناختی کارت په نامه باندې
نصر الله زیرا صاحب اخیری پښتنه مینه وغه دا چې په خپل تاسو خو په پنجاب کې په سند کې په کشمیر کې د هغه پر ضد باندې قرار دیدونه او تحریک التوا وړاندې کړي خو خپل په بلوچستان کې په کوټه کې په نورو سیمو کې د پولیسو لخوا د ملیشا سرتیرو لخوا هغه کسان چې د هغه پګړی پر سر وي په د تشک پستر قتل کیږي ستاسو حکومت په دې پر ضد باندې دلته
سره موږ دلته چې وفاقي حکومت کمی ادارې دی اف سی د وفاقي حکومت لاندې یو اداره ده موږ هغه ته ویل دي چې ورور کم سړی شکمن چار څوک دی چې هغه په یو دغه خلاف اف آی آر سوی دی هغه په یو بد کې ملوث دی هغه کولی سي چار څوک هغه ونیسي لیکن یو پښتون یو غریب سړی یو د ژیری والا یو هغه سړی چې پګړی تړلی وي ته هغه څنګه یې دا ناروا ده موږ به دا رکاو
د سحر د نه بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې مشال ریډیو اوري تاسو مشال ریډیو ته وګورئ پښتونخوا کې په نیمې بجې کېدونکې دي کابل کې پنځه دي او د پراګ په سټوډیو کې دوه نیمې بجې پامیر ساحل د خبرونو د لنډې سره
پاکستان وایي د اټومي توانایي جوړولو په برخه کې د امریکا په ګډون له نړیوالې ټولنې د همکارۍ غوښتنه کوي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت وایند قاضي خلیل الله نن په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې پر مهال وکړه. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد په نوم یو سازمان د قبایلو د آئینی او قانوني حیثیت په اړه د ټولګوندیزې غونډې جوړولو اعلان کړی دی. البته د دغې ټولګوندیزې غونډې د نیټې اعلان یې نه دی کړی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ل خپل افغان سیال او د بی پلوټا د اوبخې د بی پولی ډاکټرانو ل سازمان په کندوز کې پر روغتون د برید لپاره بخنه غوښته ده. د اکتوبر پر دریمه په کندوز کې د بی سرحد ډاکټرانو سازمان پر روغتون د امریکایي الوتکو په بمباری کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شول چې پکې روغتیایي کارکوونکي هم شامل ول. یوې برطانوي نا حکومتي ادارې په خپل لنډ رپورټ کې نن داوا وکړه چې تیر کال په اوکراین کې پریوتې ملایشیایي مسافروړونکې الوتکه د روسیې بوک توغندي ویشتلې وه. د تیر کال د جولای پر 18مه په دې پیښه کې په الوتکه کې سپاره ټول 298 کسان وژل شوي ول. د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ ویلي په شام کې د روسیې په فوجي فعالیت کې اندېښمنونکی زیاتوالی راغلی دی. نوموړي دا خبره نن تر هغې یوه ورځ وروسته وکړه چې روسیې په شام کې خپل هوایي کمپین په ډراماټیک ډول پراخه کړ. د نوبل کمیټې نن بیلاروسۍ خبریالې او لیکوالې سویتلانا الکسویچ ته د روان کال د ادبیاتو نوبل انعام ورکولو اعلان وکړ. سویتلانا الکسویچ د پخواني شوروي اتحاد فوج له سلګونو سرتیرو سره د مرکو پر اساس د افغانستان جګړې په اړه هم یو کتاب لیکلی و. ایران وایي راتلونکي اونۍ د فرانکفورت له کتابي میلې پریکون یا بایکاټ کوي ځکه چې منتظمینو لیکوال سلمان رشدي د میلمه ویناوال په توګه وربللی دی. د ایران فرهنګ یا کلچر وزارت نن پر خپله وبپاڼه وویل په اسلامي نړۍ کې له رشدي کرکه کیږي ځکه چې د اسلام د سپکاوي کتابونه یې لیکلي دي.
تاسو مشال لیډیو ته غوږی اوس خبرونه مو تاسو د پامیر ساحل نه اوریدو او د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو اداري اوسته سراج ظهیر نه اورو.
نن د پېښور نه خبرېدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه خپله اداریه کې لیکي افغانستان کې د امریکې لوړ پوړي کمانډر په بلواسطه توګه منلې ده چې د پاکستان پوځ د ښه او بدو ترهګرو ترمنځ فرق نه کوي. جنرال جان کیمبل دا هم ویلي دي چې پاکستان په خپلو سرحدي سیمو کې د فعال ترهګرو پر ضد جارحانه ګامونه اغستی دي او په دې موقع دا هم منلې ده چې د افغانستان په شان پاکستان ته هم د ترهګرو او توندلارو لخوا سخت زیان رسېدلی دی او دې لړکی اوس د پېښور په بډه بیر سیمه کې د فضایي ځواکونو په اړه د شوې حملې یادونه هم کړې. د ادارې په وینا چې افغانستان کې د امریکې د لوړ پوړي کمانډر له لوري دا منل چې پاکستان پرته له کوم امتیاز څخه د ترهګرو پر ضد ګامونه اخلي زیات مهم ځکه دي ځکه چې په تیرو وختونو کې پخپله امریکا پاکستان څخه د ترهګرۍ پر ضد د نورو ګامونو اغستو غوښتنه کړې. نو که وکتل شي نو پاکستان دا وخت په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد اپریشن پیل کړی دی او د هغه اپریشن لکه بله امنیتی صورتحال کې تر ډیره حده خواله هم راغلی او اولس د سکون سا اغستې ده. خو چونکې د پاکستان او افغانستان حالات نیغ په نیغه په یو بل اثر لري نو ځکه د هیواد دننه امنیتی وضع کې د خوالی د تسلسل برقرار ساتلو لپاره ضروری ده چې د پاک افغان پولې په غوره طریقې سره سار وکړی شي او دغلته دورانکارو په تګ راتګ لک نظر وساتلی شي. ادریا اخري کلی کې پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو کې د امنیتی صورتحال د ښه کېدو تر ټولو غوره او مناسب لار د دوانو هیوادونو له لوري په حقیقي مانو کې تر هغه خپل ګډ دښمن ګڼل او د تر هغه پر ضد په خپلو کې په خلوص سره یو بل لاسونه ورکول دي. د تر هغه د مخنیوي لپاره دوانو هیوادونو له پکار دي چې یو بل سره د استخباراتي معلوماتو تبادله وکړي او خپل منځي مرستې سیوا کړي. نو هله به ممکن شي چې لدې منطقې تر هغه ختم شي او دوانو هیوادونو کې امن راشي. بل پلو جنگ رسپانه خپل ادارې کې په تعلیمي صورتحال لیک کړي او وایي چې سرکاری تعلیمی ادارې ملک کې د غریبو خلکو لپاره د تعلیم ښه او اسانه ذریعہ ده. خو افسوس چې د تیری اوږدې مودې راهیسې دا ذریعہ د حکومت د توجه نه وتې ده او د دې حالات ورځ په ورځ خرابیږي او د استادانو په ګډون دا سرکاری تعلیمی ادارې د نورو بنیادی ضرورتونو نه محروم دي. ادارې مخکې لیکي چې د یوې شمیرې تر مخه ټول ملک کې 2000 اسکولونو کې د ماشومانو لپاره د سکولو پاکې اوبه نشته او دې کې تر ټولو خراب حالات سیم کې دي چرته چې 1001 ادارې د پاکو اوبو انتظام نه لري. دا راز بیا پنجاب، خیبر پختونخوا او بلوچستان دي. د دې سره سره د استادانو د کمی، تش په نوم استادان، د چت نشټوالی او دغه رنګ نور شکایتونه هم عام دي. دی. اداریا اخیر کلی کی چی مالدار خلق کو بیا ہم خپل بچی پرائیویٹ ادارو تلیگی خو غریب با سکوی بای چی حکومت دی اڑخت پام راو گرزوی زک چی د ملک لو برخ پر سرکاری اسکولونو کے سبق وای نو دارس دا معشومان د ملک دراتون کی د پارا ډیر اهمیت لري او حکومت ل داخلك ل پام وستل ندی پکار.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي چې د مینا په پیښه کې د پاکستانی حاجیانو د وجنې او لا درک کېدو نه پس اوس په پاکستان کې د سعودي عربستان په اړه د ولس رائے منفی شوې ده. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي چې په کندوز کې د هغه امریکایي بمبارۍ په اړه د ناټو مشر جنرل جان کیمبل ویلي چې دا یو غلطي وه په کومه کې چې 22 کسان وژلای شوي ول. د دغو دواړو مقالو مهم ټکي له یوې وړې دمې نه پس امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي چې تر ډیرو کلونو پورې سعودي عربستان په پاکستان کې د یو داسې مقدس هیواد په توګه پیژندل کېدو چې د هرې پښتنې او نیوکې نه مبرا و، خو تیره میاشت رامنځته شوې د مینا پیښې د دغه هیواد هغه حیثیت داغدار کړو کوم چې مخکې و. په دغه پیښه کې یو شمیر پاکستانیان ووژلی شول او یو شمیر کورنۍ اوس هم د خپلو لادرکه شوو خپلوانو په لټه کې سرګردان او ناخبره دي چې د هغوی د کورنۍ هغه غړي چې حج له تللي وو چرته او په کوم حال کې دي. د ورځپاڼې په خبره د دغې صورتحال له امله په پاکستاني ولس کې غوسه راپارېدلې او ځکه د دغه هیواد حکومت شخصي ټلویزیون چینلونو ته خبرداری ورکړی دی چې داسې بحثونو او مذاکرونو د ډډه کوي چې پکې په سعودي عربستان نیوکې کېږي. ورځپاڼه مخکې لیکي چې سعودي عربستان تر کلونو پورې په پوځي او ولسي توګه د پاکستان سره مرستې کړې دي او ډېر زوړ ملګری هیواد دی، خو د موجوده وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب سره په ذاتي توګه هم ډېرې کلکې اړیکې دي او هغه ځکه چې کله پخوانی ډکټیټر پرویز مشرف د هغه د منتخب حکومت پر ضد پوځي کودتا وکړه او ښاغلی شریف ونیول شو نو بیا هغه سعودي عرب ته جلا وطن شوی و. ورځپاڼه د یوې پاکستاني ورځپاڼې هغه خبره نقل کوي چې پکې ویل شوی و چې په ځای د دې چې د پاکستان حکومت د سعودي عرب حکومت نه جواب طلبي کړی وی نو د دغو حجیانو او د هغوی کورنۍ سره ډېره د بې انتها سنګدلۍ مظاهره کوي. د تیرې نهې په ورځ د پاکستان د مذهبي چارو وزارت د لاهور یو عدالت نه غوښتنه کړې ده چې هغه یو کس چې عارف ادریس نومیږي د منه کړل شي چې د مینا د پیښې په اړه مقدمه درج نه کړي. عارف ادریس وایي چې حکومت د ولس نه ډېر حقیقت پټ کړی دی. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي چې تیره اونۍ په کندوز کې په یو روغتون هوایي برید د هغه 14 کلن ویرونکي جنگ یاد تازه کړو چې د دغه هیواد ولس یې ځپلی دی. د ورځپاڼې په خبره دغه روغتون چې د بې پولي ډاکټرانو غوندې یوې غیر متنازع غیر دولتي ادارې چلولو ویلي دي چې دا هوایي برید د جنگي جرمونو په زمره کې راځي. امریکا ژمنه کړې چې د دې پیښې پلټنې به ډېر ژر پیل کړي، خو په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل ویلي دي چې دا برید د غلطۍ نه شوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
رودن ګوستا سپام اوس یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په کندوز کې پر یو روغتون د امریکایي الوتکو د برید په مسله خبرې کړي او بخښنه یې غوښتې ده. نوموړي افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې په راتلونکي کې به د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره وار له مخه هڅې زیاتې کړي. دا خبرې اوباما له اشرف غنی سره د ټلیفون له لارې کړي او په ورته وخت کې یې ژمنتیا ښودلې چې له افغان حکومت سره به د واشنگټن همکاري ادامه پیدا کړي. نور تفصیل د احمد شبر په دې راپور کې.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشر او د بې پولي ډاکټرانو د ټولنې له مشر سره په ټلیفون خبرې وکړې او په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو په روغتون باندې د شنبې د ورځې د هوایي برید له امله بخښنه وغوښته. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست تیره ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل ولسمشر اوباما اشرف غنی ته ډاډ ورکړ چې په راتلونکي کې به امریکا تر وسه وسه هڅه کوي چې داسې پیښې رامنځته نه شي. باراک اوباما بیا افغان ولسمشر ته اطمینان ورکړ چې د دغه حکومت سره به له نږدې همکاري کوي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست زیاته کړه چې ولسمشر اوباما تیره ورځ د بې پولي ډاکټرانو عمومي مشر جوانیلی ته هم زنګ ووهه او خپله خواخوږي یې څرګنده کړه. د بې پولي ډاکټرانو ټولنې په کندوز کې د دوی پر یو روغتون د شوي برید د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د بې پولي ډاکټرانو د ټولنې اجرایی مشر جیسن کان په نیویارک کې خبري غونډې ته د چهارشنبې په ورځ وویل د بشري حقوقو د حقیقت موندنې نړیوال کمیسیون دی په کندوز کې پر روغتون د شوي هوایي برید د پیښې تحقیقات وکړي او په دې برخه کې د دوی ټولنه د امریکا، ناټو او افغان ځواکونو له لوري پر تحقیقاتو باور نشي کولی. موږ له غړو هیوادو غوښتنه کړې چې یو کمیسیون د حقیقت د معلومولو لپاره جوړ کړي څو په هغو ځایونو کې چې شخړې دي د روغتونونو له خوندیتوبه به بیا ډاډه شو. د کمیسیون جوړول زموږ تر ټولو غوره لاره ده څو په خپلواکه توګه د کندوز قضیه وڅېړي، ځکه چې دا کمیسیون په ځانګړي ډول له نړیوال قانون څخه د سرغړونې لپاره یوازینی مرجع ده. د دې کمیسیون په اړه بیا د بیپولي ډاکټرانو د کمیسیون اجرایي مشر وویل، له 1991 کال راهیسې دا کمیسیون شته خو له دې څخه تر اوسه استفاده نه ده شوې. له شپږ اویا غړو هیوادو څخه یو باید د تحقیق کفالت په غاړه واخلي. حکومتونو تر اوسه دا کمیسیون نه دی فعاله کړی. کمیسیون شته نو اوس یې وخت دی چې باید د دې هدف لپاره فعال شي. د شنبې په ورځ د کندوز په ښار کې د بیپولي ډاکټرانو پر روغتون په بمباري کې 22 تنه ووژل شول.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکوي.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تاسو په یو بل راپور تر راګرځوم. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ایشیایي بینک چارواکو سره ملاقات کړی دی. په دې اړه باندې نور تفصیل محمد عمران راکړي.
13 ورځ اسلام آباد کې خبری غونډې ته د وینا پر مهال د ایشین انفراستراکچر انویسټمنټ بینک صدر جین لی کوین او د پاکستان د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار د دې خبرې پخلی وکړو چې دغه بینک به د پاکستان دننه د دیامیر باشا ډیم په شمول یو شمیر منصوبو لپاره مرستې کوي. په دې اړه چې کله موږ د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی نو پوښتل نو هغه وویل چې که ایشین انفراستراکچر انویسټمنټ بینک دلته په منصوبو کې مالی مرستې کوي نو باید د دې سارنه هم وشي. دا په وینا چې دا هم قتل ضروری دي چې د دې ګټه به لرې پرتو سیمو ته رسي او کنه.
دا انفراستراکچر ډیولپمنټ چې دی نو دې کې پکار دا چې د پاکستان کم هغه علاقې دي چې کم رسو پاتې کېږي د بجلی د کمت په وجه باندې، نو آیا هغه علاقو ته بجلی رسي او کنه. بل دا انډسټري ته څومره د هغې ریشو ده او نان کمرشل نان انډسټریل چې کم یوزر دی هغه ته څومره ریشو ده. دا ټول سیزونه مخې ته خودل پکار دي. د هغې نه پس په دې باندې خبره کېدی شي دا لون چې دی نو هغه د هغې چې کم دغه دی اماؤنټ دی هغه څومره دی او د کم کم پروجیکټ لپاره څومره دی او فیزیبیلیټی څه ده.
د اقتصادي چارو یو بل کارپو ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان ته د بهر سرمایه کارانو راوستل د دې هیواد ضرورت دی، ځکه چې د ترهګرۍ له کبله دغه خلک دلته د راتګ نه یریږي او د چینی کمپنیانو راتګ به د پاکستان په معاشي او اقتصادي حالاتو مثبت اغیز پرې باسي.
زما په خیال سره دا خو یو ډیر ښه خبره ده او کوم زموږ چې اوس موجوده حالات دي دا هغې باندې به ډېر ښه اثر پرېوځي، ځکه چې د انویسټمنټ د سرمایه کاری ډېر زیات ضرورت دی او کو پرت که دغه بینک انویسټمنټ وکړي او خاص کر بیا انویسټمنټ د هغې فوکس وي یا هغې په انفراسټرکچر کې وکړي او یا په انرژي سیکټر کې وکړي او د دې به ډېر زیات ښه ریسپانس اکانومي ته راځي او زموږ کوم معاشي کیانې چې دي
د یادونې وړ ده چې دیامیر باشا ډیم د بنیاد تیګه د تیر حکومت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په 13 اکتوبر کال 2011 کې کیښودی وه، کوم نه چې به 4500 میګاواټ بجلی پیدا کولی شي، خو په دغه منصوبه لا تر دې دمه کار نه دی شروع شوی. محمد عمران، مشال رادیو، اسلام آباد.
د تاریخ پاڼه
ګندره د پښتونخوا صوبې زور نوم بلایسار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و، د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانے کے کہ شہباز گڑھ او دا چار سادہ دا سلطنت ہو کہ خاور کو زبردست دے او غت بدی دے دا گلن خان
یخنیاں کے با دا دے ونٹر کیپٹل چھو نا پہ خاور اور سمر کیپٹل کابل
د هر گل پورس پ پاوکم درے او د هر زیارت پورس پ پاوکم یو لس بجے
تاسو مشال ریډیو ته وګی تاسو پام یو بل موضوع تر راګرځوم د پاکستان حکومت د جینکو د ابتدایي زده کړو لپاره د یونیسکو په مرسته یو پروګرام شروع کړی چې مقصد یې هغه لرې پرتو سیمو ته رسیدل دي چېرته چې مخکې رسیدل ممکن نه وو. د دې پروګرام نوم تعلیم د جینکو حق پروګرام دی. پاکستان حکومت وایي چې په کال 2013 پورې به د پاکستان هر ماشوم سکول پورې رسایي ترلاسه کړي. د دې په اړه نور اورو زموږ د همکارې رابعه اکرم خان دا راپور.
پاکستان کې جنکو د معیاري تعلیم او محفوظ تعلیمي ماحول ورکول لپاره د پاکستان حکومت او د ملګرو ملتونو د تعلیمي چارو ادارې یونیسکو په مشترکه توګه د 2 ملیون ډالرو یو پروګرام شروع کړی دی. د دې پروګرام آغاز په اسلام آباد کې تعلیم د جنکو حق پروګرام په نوم وکړی شو. د دې پروګرام خاص خبره ده چې دا د ملالا فنډ ټرست لاندې شروع شوی دی او د پاکستان حکومت ورته فنډ ورکړی دی. دا پروګرام به د ملک 12 مختلفو ضلعو په شمول مختلفو یونین کونسلو کې نافذ کیږي چېرته چې رسیدل مشکل دي. په دې پروګرام کې به عموماً ایجنسی د بلوچستان، جعفر آباد او نصیر آباد، د خیبر پختونخوا، کوهستان، سلا، د گلگت بلتستان، هنسا، د اسلام آباد، ترنول او نیرول، د سند صوبې تر پارکر، د پنجاب، مظفرګڑھ او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر، نیلم ویلی او هټیا شامل دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د یونیسکو د پاکستان نماینده او ډایریکټر جنرل وبیکی جنسن اوویل چې د دې پروګرام بنیادي مقصد دا دی چې د لرې پرتې او پسوانده سیمو زیاتې نه زیاتې جینکې په پرایمري سکولونو کې داخلې کړې شي. د دې په وینا چې دا علاقې موږ څخه منتخب کړي ځکه چې دا د پاکستان حکومت او د غیر سرکاري ادارو نه پاتې شوی وي. دا وایي دا لومړی ځل دی چې د پاکستان حکومت د جنکو یو تعلیمي پروګرام نافذ کولو لپاره یونیسکو ته پیسې ورکوي. دا یو نوی سیز دی. موږ ته فخر دی او موږ خوشحاله یو چې موږ به نوې طریقې او نوې حکمت عملي په ذریعه کوشش کوو چې د پسمانده علاقو او جنکو ته ورسو. دا علاقې د ډېرې مودې راسې پاتې شوي دي او موږ دا ښودل غواړو چې په دغه لرې پرتو سیمو کې جنکو ته تعلیم په اړه مشکلات شته، خو د دې باوجود داغی لپاره کار کېدای شي. د پاکستان د تعلیم وفاقي وزیر مملکت بلی اور رحمان په دې محل اویل
وخت سره سره به تاسو ګورئ چې نوي پروګرامونه به شروع کیږي او هغه به د جنکو په تعلیم توجه ورکوي. دا پروګرام وفاقي حکومت یونیسکو سره شروع کړی دی. دې کې د صوبو سره مشاورت هم شوی دی او ډیر زر به د تعلیم لپاره نور پروګرامونه هم شروع کیږي.
په دې غونډه کې د سلور واړو صوبو د تعلیم د محکمو چارواکو ګډون کړی و. د بلوچستان د صوبایي اسمبلی غړي راهیلا حامد خان دورانی په دې موقع مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د جنکو تعلیم لپاره نه صرف د حکومتونو کوشونه پکار دي بلکې وړه فنډونه هم مختص کول پکار دي. د دې په وینا چې د بلوچستان صوبایي حکومت د تعلیم لپاره په هنګامي بنیادونو کار شروع کړی دی. دا وایي زه ګورم چې زموږ په قبایلي نظام کې جنکو ته د تعلیم حاصلولو په اړه خنډونه اوس هم شته. اگر چې موږ د دغه خنډونو مخنیوي لپاره کوشونه کوو خو مشکلات لا شته، خو ګڼم چې وخت سره سره به موږ په دې کار وکړی شو. په نړۍ کې داسې هم مسله نشته چې هغه هواره نشي. د پاکستان د تعلیم د وزارت په وینا چې له بده مرغه پاکستان د کال 2015 لپاره د ملګرو ملتونو تعلیمي هدف ترلاسه نه کړو، خو حکومت دا عزم لري چې کال 2030 پورې به تعلیمي اهداف ترلاسه کړي او د جنکو په شمول هر یو ماشوم ته به سکول پور رسایي ممکن شي.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و تر قواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
تاسو مشال لري ته وګي په خیبر پختونخوا کې د مدني ټولنو غړو د یوې احتجاجي ناشتې له لارې د صوبایي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په صوبایي اسمبلۍ کې د تیرو دوو کالونو په ماشوموالي کې د ودونو د مخنیوي کمبل پروت دی، هغه دې زر تر زره په هغې دې قانون سازي وکړل شي. د پېښور نه شبیر احمد جان په دې اړه دا راپور رالېږلی.
دا خیبر پختونخوا مدنی ټولنو په صوبه حکومت باندې ټکونه وکړل او ویل چې تیر دو کالو راسي د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د ماشومانو د ودونو د مخنیوي لپاره چې کوم بل پروت دی په هغې باندې هیڅ کاروي لا نه ده شوې. دوی د حکومت نه دا غوښتنه وکړه چې دغه بل دې منظور کړي او قانون دې ترې جوړ کړي. دغه احتجاجي ناسته کې برخه اخیستونکي د مدني ټولنې یو غړی طاهره کلیم مشال لیډو ته وایي دغه احتجاجی ناستې تابعه کوونکی قمر ندیم چې د غیر سرکاري تنظیم بلو وینز مشر دی وایي چې د متحده قانونو تازه رپورټ تر مخه په ټول پاکستان کې 20% ودونه داسې دي چې هغه په ماشوموالۍ کې کیږي او دغه رنګ په خیبر پښتونخوا کې دا شمېره د دې نه هم سیوا ده. نو باید حکومت د قانون د لارې د دې مخنیوي وکړي.
ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان رپورٹ مطابق د خیبر پختونخوا په بازو ڈسٹرکٹ کې د ماشوم والی د واده شرح چکم دے 74% دے دا یو ډیر ہائی چکم دے ریشو دا او ډیر تشویشناک دے.
هم په دغه احتجاجی نسته کې برخه اخیستونکي د خیبر پختونخوا د خواجه سره او مشره فرزانه وای چې کوم عمر د ماشومان او په خصوص توګه د جنکو د لوبو او د سبقونو وی نه په دغه عمر کې ودونه ډیر زیاتې دي او باید خلک د دې نه ډډه وکړي.
16 سال 15 سالو جنې چې کوم واده کېږي دا ډیر ظلم دی. حکومت د دې په باره کې قانون جوړ کړي. موږ د خپل خواجه سرای مجلس سره کوم عمر جنې ګورم دا هغه واده کېږي یا کوم عمر جنې سره زیاتې کېږي په زور باندې بدای یا د سیاغه نو هغه ته زما په دې باندې ډیر خپه شي چې لا هغه خپل هوش نه سنبال کړي هغه لا تعلیم نه پوره کړي هغه لا د لوب او هغه ګډاګي هغه نه نه هیر شوي نو د سینې کول په کار دا ډیر زیاتې دي.
د پامل دا چې دغه احتجاج کوونکي مدني ټولنې غړي وایي چې د پاکستان آئین تر مخه چې کوم کس د 13 کمی هغه ماشوم ګڼل کیږي او باید د واده لپاره هم د 14 پزه د جنې او د هلک عمر 13 کاله کې خو دي شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
مشال رادیو ته وګي د خبرونه په دې برخه کې ورجو خوستا. تیر ورځ ناوخته د خوست د سیاسي او پودي چارواکو د یاد ولایت د جیل د امنیتی تدابیرو او د بندیانو د روغتیایي حالت څخه کتنه وکړه. د خوست جیل کې ځایي چارواکو ته بندیانو وویل چې دوی په محبس کې د پام وړ ستونزې نه لري او د محبس مسؤلین یې غوښتنو ته رسیدګي کوي. نجیب الله الوخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
پر کندوز د وسلوالو طالبانو تر برید او د یاد ولایت د محبس له ماتولو او د سلګونو بندیانو له خوشې کولو وروسته د افغان حکومت چارواکو د محبسونو ساتنې او د امنیتي تدابیرو ښه کولو ته پام ډیر کړی دی. پرون د چهارشنبه ورځې ناوخته مازدیګر په همدې موخه د خوست ملکي او پوځي چارواکو د محبس له امنیتي تدابیرو او د بندیانو د عیاشۍ البسې لکه جامو بسترو روجاییو چپرکټونو د کوټو نظافت همدارنګه د بندیانو د نورو قانوني حقوقو د ورکولو له څرنګوالي کتنه وکړه. په دې کتنه کې که څه هم بندیانو د محبس د وضعیت چارواکو ته رضایت په ډاګه کړ خو تر څنګ یې ځینې وړې ستونزې او غوښتنې یاد کړې چې ځایي مسؤلینو ورسره په نږدې وخت کې د حلولو ژمنې وکړې. خوست والي حکم خان حبیبي د دې کتنې موخې مشال راډیو ته داسې بیان کړې.
اساسي هدف د دغې لیدنې نه دا و چې موږ په لومړۍ برخه کې خپله د محبوسینو د وضعیت نه د عیاشۍ نه د البسې نه د هغوی د صحت نه او د ټولو هغه حقونو نه چې هغه د افغانستان نافذه قوانینو دوی ته ورکړي دي د هغوی نه ځان خبر کړو د دوی نه واورو نورو محبوسین نم واوری د لیل هم په دغه برخه کې کوم جدي ستونزه موجوده نه و. دوهمه موضوع خپل د محبس امنیتی پوښخ او امنیتی بهبود مسله و چې دغه برخه کې هم تر ډیره حده تدابیر نیول سوي دي. لیل الحمد کومه داسې ستونزه نه تر سره کیږي.
خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت هم ویل چې محبس د لیل پوښونه توجه کړي او د امنیت په برخه کې ستونزې نه لري.
موږ مخکې هم محبس ته څومره چې موږ په وظایفو پورې ارتباط لري توجه کړي ده. محبس چون د پولیسو مربوط دی موږ انشاءالله تعالی هیڅ نه کوم مشکل نه لرو، ځکه چې نن ولی صاحب د ټول د محبوسینو وضعیت هم ولیدو، امنیتي تدابیر هم ولیدل. کومه خاصه ستونزه نشته انشاءالله تعالی. ټولو ته اطمینان ورکوو چې ټول کارونه به د قانون مطابق مخته ځي.
د محبس یو تنبندي په خپلو خبرو کې وویل چې دوی د یادونې وړ ستونزې نه لري، سیاسي مسایلو ته به چارواکي رسیدګي کوي، خو بندیانو باندې هم خپل هیواد د نورو افغانانو په شان ګران دی او د ساتنې لپاره به هر ډول قرباني ورکړي.
هر نوع مشکل میګ په افغانستان کې چې لري هغه مسله که خارجي پرشرین دي که داخلي دي، مثال هغه د څه په وجود کې کار لري، خو لکه د خوست په مبس کې نو مشکل نشته او نه میګ مشکل نه لري. میار وخت افغانونی د خپل خور نه باید پر صورت میګ خپل کلا کې پوهه.
د خوست محبس عامر سمنوال عبدالرحمن صافی د مشال رادیو دې پښتنې په جواب کې چې د افغانستان په شمال کې امنیتی مسایل ته پکتو د خوست محبس د ساتنې په اړه اندېښنه لري او کنه، د په جواب کې ول واستوال کوخخ کوي چې محبسونه باندې بریدونه وکي او خپل ملګری ورڅخه آزاد کی. خودوی دا ډول احتمالي بریدونه ته لازم تدابیر لري.
د افغانستان دشمنان محبسین ته متوجه شي، د په دې اساس باندې چې هغه جنایتکاران چې د افغانستان دورانولو پر آماده کیږي او لږ کیږي چې افغانستان مکتب ولسوالی ولایت دوران کې نو هغه جنایتکاران په محبس کې پراته دي او طالبان غواړي چې دا جنایتکاران د محبس په یو طریقه ووځي ول چې بل لار نه لري. محکمه براد نه ورکي، سانوالي براد نه ورکي، یوه لاره منده پاتې چې دې باندې جوړملګي وکړي، انتظار وکړي او محبسین ته د فرار لار مساعد.
د چارواکو په وینا چې د خوست په محبس کې دا مهال 302 اتیا تنه محبوسین یا قیدیان موجود دي چې له دې جملې څخه 300 او باندې محکمې حکم کړی او مطلق بندیان دي او پاتې 112 کسان توقیفي حالت کې قرار لري چې د سارانوالۍ حکم ته انتظار باسي. په بندیانو کې درې تنه مېرمنې دي چې د یوې موضوع د کور څخه تیښته او دوه نورې د اختطاف یا سړي تښتونې په جرم په بند کې دي.
د نجیب الله الوخیل راپور موریده چې د خوست په محبس کې هیڅ ستونزه نشته. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس د پامیر ساحل نه د دې خپرونې د وروستي خبرونو لنډیز اورو.
پاکستان وایي د اټومي انرژي جوړولو په برخه کې د امریکا په ګډون له نړیوالې ټولنې د همکارۍ غوښتنه کوي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله نن په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر مهال وکړه. که قبایلي سیمو سیاسي اتحاد په نوم یو سازمان د قبایلو د آئینی او قانوني حیثیت په اړه د ټولګونیزې غونډې جوړولو اعلان کړی، البته ویلي دي چې د دغې غونډې نیټه به ژر اعلان کړي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما له خپل افغان سیال او د بیپولې ډاکترانو له سازمانه په کندوز کې پر روغتون د برید لپاره بخښنه غوښتې ده. د اکتوبر پر درېمه په کندوز کې د بېسرحده ډاکترانو سازمان پر روغتون د امریکایي الوتکو په بمبارۍ کې لږ تر لږه 22 کسان ووژل شول چې پکې روغتیایي کارکوونکي هم شامل ول. یوې برطانوي نه حکومتي ادارې په خپل لنډ رپورټ کې دعوه کړې چې تیر کال په اوکراین کې پریوتې ملاشیایي مسافرونکې الوتکه د روسیې بوک توغندي ویشتلې وه. د تیر کال د جولای پر 18 په دې پیښه کې په الوتکه کې سپاره ټول 298 کسان وژل شوي ول. د ناټو مشر ین ستولتنبرګ نن وویل په شام کې د روسیې په پوځي فعالیت کې اندېښمنونکی زیاتوالی راغلی دی. نوموړي دا خبره تر هغې یوه ورځ وروسته وکړه چې روسیې په شام کې خپل هوایي کمپین په ډراماتیک ډول پراخه کړ. د نوبل کمیټې نن بیلاروسي خبریالې او لیکوالې سویتلانا الکسویچ ته د روان کال د ادبیاتو نوبل انعام ورکولو اعلان وکړ. سویتلانا الکسویچ د پخوانی شوروي اتحاد پوځ له سلګونو سرتیرو سره د مرکو پر اساس د افغانستان جګړې په اړه هم یو کتاب لیکلی دی. ایران وایي راتلونکې اونۍ د فرانکفورت له کتابي میلې پریکون یا بایکاټ کوي، ځکه چې منتظمینو لیکوال سلمان رشدي د میلمه ویناوال په توګه وربللی دی. د ایران فرهنګ یا کلچر وزارت نن پر خپله وپاڼه وویل په اسلامي نړۍ کې له رشدي کرکه کیږي، ځکه چې د اسلام د سپکاوي کتابونه لیکلي دي.
اوریدونکو د مشال لیډیو د نن د نهه ساعته خپرونو د دې وروستۍ خبري ګړای وخت هم په دې ځای سرته رسي. ما مجید بابر د خبرونو ویان په امیر ساحل او زموږ تکنیکي همکار جانتن رامریستا اوس اجازه راکئ په دې سپوبتا سود امریکا غ ډیو ریډیو امر خات آباد او بریالي اوسه.